پس د خلکو په کورونو کې کالی پرې مینځي. دا وایي د واورې ورښت د خدای نعمت دی، خو دا د خپل کور د تودولو لپاره هیڅ هم نه لري.
از پاکستان نه 12 سال کاشت کومدیم، 5 تا تفلک های مد
دا وایي 12 کاله کیږي چې له پاکستان نه راغلی یم، او په دغه خیمه کې له اولادونو سره اوسی. زامن مې سپیلنی دودوي او بوټان پالې شوي. واوره وورېده خو موږ په خیمه کې نه سندلی او نه بخارۍ لرو. دغه مېرمن وایي اولادونه په ورځ کې 40 یا 40 افغانۍ ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ پرې کیږي. د انیسګل اولادونو لاسونه په تخرګونو کې ننایستي چې لږ څه تاوده شي. دغو ماشومانو د وړکتوب لوبې هېرې کړي او د واورې په ورېدو خوښ دي. دوی سره له دې چې وږي دي، خو دغې واورې ذهنونه بوخت ساتلي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق د خپرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا اونۍ د روغتیا په حق خبرې کوو. و به وری چې د روغتیا حق څه دی، له چاپیریال سره څه اړیکه لري، د روغتیا د حق ضروري عناصر کوم دي، او په دې برخه کې کومې ننګونې شته چې باید حل شي. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. که پیل یې له دې ځایه راوکړو چې د روغتیا حق د ژوند له حق سره څه تړاو لري، او په دې اړه څه ویل شوي دي؟
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته، درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله عزوجلال په خپل کتاب کې د ژوند اهمیت بیان کړی دی. همدغسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 15 شیان د انسان په ژوند کې هغه مهم ګڼي. یو صحت دی مخکې د مرض، یعنی د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نږدې اړیکې دي. یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري. نو بنان مجازات ډیر مشکل دی، او دغه د ژوند ساتنه په فردي لحاظ شخص تم د دې مسؤلیت متوجه دی، ځکه دا هغه با ارزښ یو بخنه ده چې الله انسانانو ته دغه ژوند ور بخلی دی. او دغه د ژوند ساتنه د دې د روغتیایي حالت په دولت مکلفیت دی، یعنی هم په فردي شکل باندې د انسانانو دا مکلفیت دی چې خپله توجه پاملرنه خپل روغتیایي حالت ته وکړي، او هم په دولتي بڼه باندې دا د دولت مکلفیت دی، وجایب دی چې د اتباعو د روغتیایي حالت ته جدي پاملرنه جدي پاملرنه وکړي.
د روغتیا د حق په اړه که غږیږو، دغه حق کوم اړخونه لري؟ یعنی داسې مشخص اړخونه شته دي چې هغو ته باید اشاره وشي؟
بله، اړخونه ډیر زیات دي. د جنین د حالت نه چې د الله عزوجلال د دې ژوند او د صحت په رابطه باندې توجه کړې ده، تر تولده پورې، ترغو تر مرګ پورې مختلف تړاوونه لري. آرامش دی چې آرامه باید ووسیږي، د دوا د لحاظه باید صحیح دوا اغسي، د څښاک لاغنه باید ښه وخوري، د مضریاتو شیانو نه انسان منع کړی چې دا صحت ته ضرر لري. بس په دې اساس باندې موږ وایسو چې په دې کم وخت ستاسې کې هغه آباد مختلف د روغتیایي حالت که موږ رانغړو په دې کم وخت کې، نو وخت نیول کیږي. بنان ډیر مهم ضروري اصول دي چې د روغتیا لپاره قوانین او اسلامي دستورات دته اشاره کړې ده چې باید دغه روغتیایي حالت د انسان د تنفس نه، د هوا نه، د ډوډۍ نه، د اوبو نه، د چاپیریال نه، د ناستو ولاړې نه، د ازدحام نه لرېوالی، د کثافت نه لرېوالی، یعنی هر هغه مضره شی چې د انسان صحت ته، روغتیا ته ضرر رسی، د دغه ټولو نه اجتناب. او دا نسو په قلم باندې یا په دې کم وخت کې موږ حساب کړو چې یو دوه درې وخت د ذکیت په اساس باندې دغه موارد دي چې روغتیا او صحت پورې ډیر غټ اثر لري.
د صحت حق له چاپیریال سره څه اړیکه لري؟ یعنی موږ اوس وګورو که خصوصا په کابل ښار کې هوا چې ده ککړه ده، ډیر خلک یې ناروغان کړي، حتی داسې راپورونه هم شته چې د مرګونو سبب شوي. نو که په دې اړه وغږیږو چې دا دواړه اړخونه څه اړیکه سره لري، او څنګه کیدی شي دغه هوا چې اوس ککړه ده دا داس شي چې هغه د انسان صحت ته کې ضرر ونه رسیږي.
لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ محترم، چې د جنین چې هغه د مور په ګیډه کې دی، هغه د مور د ګیډې چاپیریال هم جنین ته ډیر اثر گذار دی د د ژوند او د د صحت په رابطه. او بیا خو چاپیریال پرېږده چې یو مهم اړخ د ژوند هغه پاک چاپیریال دی. متاسفانه نن سبا چې د کابل په رسنیو کې ستاسې له طریقه او د نورو محترمانو له طریقه چې کله دا حالت لیدل کېږي، ډیر د افسوس ځای دی چې دولت په اوله کې د دې چاپیریال د ساتنې په رابطه هیڅ تجویز هیڅ تدبیر ونه نیوه. د کابل دغه نننۍ وازه چې 1 میلیونه تقریبا انسانان پکې اوسیږي، دغه خپل نفس جمعیت په چاپیریال ته نقص کوي، ځکه د دوی دغه تنفس هوای ګرځېدلې خوراکې څښاکې مثال د قانون عدم رعایت دا خپل یو غټ اثر کوي. دا یو علت دا دی. دویم علت دا دی خپل سری آبادیانې دلته په کابل کې چې په خپل سر یې ډېر شهرکونه جوړ سول، ډېر بلند منزلونه جوړ سول، ډېر حمامونه جوړ سول. نو بناءً په زمي کې دغه بې کیفیته واردات د سوخت چې هغه څه په وسایطو کې څه په بلند منزلونو کې په کورو کې د ده تجویز دولت ونه نیو، د آبادۍ تجویز یې ونه نیو. متاسفانه په میلیاردها ډالر د ملک ته راغلله، د برق ستون کم دی چې نشته ده. بعد په داسې یو پر جمعیت ښار کې اول خو د برق سیستم عیار وی، ټولو کورونو ته برق لوی، درې میاشتې هغه مصارف چې په لرګیو په ډبرو باندې کېږي هغه د برق په تنزیل باندې خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې ترو خلک د برق نه استفاده کړی ولی د برق قیمت یوې خوا دی، خلکو ته رسېدی د برق نسته ده. په کابل کې بوټی نسته ده، شین ځای نسته ده، جمعیت زیات دی. نو دغه اساس چې چاپیریال تهدید سوی دی چې متاسفانه د روغتیایي مراکز په راپور سره چې ډیر کسان چې هغه کسان چې هغه اقتصادي ضعف لري چې هغه مونږ تقریبا اویا فیصد ته دغه فیصدي هغه کې رسیږي، نو ټول دغه تهدیدي او د ورځې 10 کسه چاپیریال وزني، جنګ له بلې خوا وزني، دغه د صحت خو هغه د الله یو غټ نعمت چې انسان ته وربخلي، دغه ژوند چې له لاسه لاړ شي دا خو بیرته اده کېدی نسی کنه. ډاکټر نه بودی له بلې خوا، بې کیفیته دوا دی له بلې خوا. نن سبا که تاسو وګورئ په سلهاو دغه شرکتونه دي چې راجستر نه دي، بې کیفیته دوا وردی، فقط هغه ته هغه پیسې مهمې دي، د یو چا ژوند ورته مهم نه دی. نو دولت په دې ژوند په ټولو برخو کې دغه اساسي چې هغه د قرآن و د سنتو نه د قوانینو نه د نړیوال او داخلي قوانینو چې دتې ارزښت ورکړی دی، دغه خلکو دغه ارزښت نادیدی وګاڼه. او بالاخره نن سبا دا دی چې دغه کابل پایتخت ټول وګړي تهدید کړي دي، د تهدید لاندې دي، که دې ته دولت جدي توجه ونه کړي. او دغه نن سبا دا کوم اقدامات شروع کړي موږ ستایو، ولی کاشکې دا همداسې و مسلسل ووسیږي، پایدار ووسیږي.
تاسو د قانون خبره وکړه، په قوانینو کې د انسان د صحت د تامین په اړه څه ویل شوي؟
راځو د اساسي قانون ته چې هلته هم په درویستمه ماده کې ذکر سوی چې ژوند یو د الله له طرفه داسې یو بخونکی نعمت دی چې دا نعمت یعنی ډیر باقیمته با ارزشه دی. او همدغسې د نړیوال قوانینو د جهانی اعلامیې په اساس باندې هم په درېمه ماده کې د صراحت د ژوند ته توجه ژوند ته ذکر سوې ده. پس داسې خلاصه چې راټول کو د اسلامي دستورو د وضعي قوانینو او د نړیوالو قوانینو په اساس دغه ژوند ډیر با ارزشه با اهمیته دی. چون ما مخکې تذکر وکړ چې مونږ روغتیایي مراکز ډیر کم لرو، اما هغه مراکز چې هغه وخت کې د داود خان په وخت کې یو ولایت ته منظور سوی دی هماغه روغتیایي مرکز لرو. نوی د نفوس په اساس احصایه‌گیری وسی، باید روغتیایی ډاکټر صحی ډاکټر وي، اطفال ته وي، زنانه ته وي، متخصص وي. هغه بدبختانه په دې ملک نسته. به هر حال بې کیفیته دوا ده. نو دغه موارد دي چې روغتیا د تهدید لاندې ده او زه امیدوار دی دیم چې چارواکي د دې لپاره جدي پاملرنه وکړي، د احصایه دې ورته شمیرا ورکړي وزارت روغتیا وزارت، او دغه محترم وزارت باید د انسانانو په نفوذ باندې روغتیایي مراکز ورته جوړ کړي، ډاکتران توظیف سي، با کیفیته دوا راوارد سي. موږ په هر اړخ کې مشکل لرو.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول وو او چا وکاراو؟
موټر نه عام استفاده نه کیدل، هغه په خپل د امیر حبیب الله خان ته استفاده کوله او د کورنۍ ته استفاده کوله.
کابل په موزیم کې د کوم دورو موټر ساتل کیږي؟
اخري دوره چې تل راغې دي ډاکټر صاحب نجیب الله موټر و چې دا غده تاسو ګوري.
او د موټرو په بڼه کې څومره بدلون راغلی دی؟
خو لکه مخکې کوم واغه ماډل ټیټ وو، پرځای کوي و اوس نو شپه بدلیږي. 2014 2018 کوریزین هایلکس دا اونډا دا کیمریش ول دا وړو موټر نو دا شپ ډیر مزدار دی خسته دی.
نن په همدې حق لا خبرې کوم. په پیل کې د موټرو لارغونتوب ته تم کیږو، بیا یې بدلون څیړو او ډولونه یې هم درته روښانه کوو. زه واګما جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، انسانان له پیدایښ سره سم په دې فکر کې شوي چې لیوی سمې څخه بلې ته د تګ راتګ لپاره وسیله ولري چې په اسانۍ سره مزل وکړي. اوه آس، غویان او داسې نور هغه څه وو چې لومړنیو انسانانو به د سفر په وخت کې کارول. ورو ورو موټر پیدا شول. لومړنی موټر چې افغانستان ته راوستل شو د برتانوي هند مشر امیر حبیب الله خان ته ورکړ چې په دې موټر کې به یوازې امیر حبیب الله خان له خپل کورنۍ سره ګرځیده. په دې اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ د پخواني غړي پوهاند رازقی نړیوال څخه اورو.
مخکې د دې نه چې افغانستان ته موټر راشي، هیڅ نو سړک په افغانستان کې موجود نه و.